آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه شافیه سردارم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماخوستن نهه نیمې بجې کیږي. تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
برطانیې د افغانستان سره د نظامي همکاریو د دوام ژمنه وکړه. امریکا په پاکستان په پاوس فشار اچولی چې د حقانی د شبکې په خلاف دی جدي اقدام وکړي، او عراقیانو د برطانیې د دفاع په وزارت عریضه کړي.
نن جمعه ده، د 1350 کال د سور د میاشتې 23مه ده چې د 2014 کال د می د میاشتې 14مه کیږي. په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته لومړی دا رپورت اوریدلی سي چې افغانستان د پاکستان څخه غوښتي دي چې د هغو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي چې د پاکستان په خاوره کې فعال دي. په نړۍ کې تقریبا 5 میلیونه خلک هر کال د هوا د ککړتیا له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، او په نورستان کې خلک د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي د کمپاینونو چټکتیا غواړي. دا او ځینې نور مهم مطالب په دې خپرونه کې اوریدلی سي. پر خبرونه عاشق الله رحیمزی تستواوروی.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د برتنی د صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره وکتل. دواړو مشرانو د افغانستان د سولې د پروسې او د مهاجرینو د ستونزو پر سر خبرې وکړلې. په دغه ملاقات کې د برتنی صدر اعظم ژمنه وکړه چې د 2020 میلادي کال پرې بعد افغانستان د نظامی اکاډمۍ سره د هغوی مرستې دوام ولري، او هم به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروسه روانوي. کیمرون همدارنګ وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو سره د برتنی کلنۍ مرستې چې تقریبا 100 میلیونه ډالر کېږي ادامه ولري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیا د برتنی د مرستو نه مننه وکړه، او زیاته کړه چې په هیواد کې دننه باید اقتصادي فرصتونو د ایجادولو لپاره کار وکړي چې افغانان بهرنی هیوادونو ته مهاجرت ونکړي. په کابل کې د متحده ایالاتو پخوانی سفیر راین کراکر د کانګرس نه غوښتي دي چې د هغو افغانانو لپاره د مهاجرت د خاصو ویزو شمیر زیات کړي چې د امریکایي ځواکونو او ډیپلوماټانو لپاره په کار کولو سره خپل ژوند په خطر کې اچولی و. داسې ویل کېږي چې شاوخوا 10000 افغانانو امریکا ته د ویزو اخیستلو لپاره عریضې ورکړې دي، خو د بهرنیو چارو وزارت یوازې 4000 کسانو ته ویزې ورکولی شي. سره له دې چې وزارت ویلي دي هغوی به د غشمیر 2000 ته زیات کړي، خو ښاغلی کراکر په دې ټینګار کوي چې د غشمیر د تر دې هم زیات شي، ځکه لا هم زیات شمیر افغانان چې د امریکا لپاره کار کوي په خطرناکو شرایطو کې ژوند کوي. د امریکا د مشرانو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر باب کورکر یو ځل بیا د پاکستان نه غوښتي دي چې د حقانی د شبکې په خلاف دي جدي اقدامات وکړي. ښاغلی کورکر د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې د حقانی شبکه د افغانستان او امریکایي ځواکونو لپاره یو خطرناک ډله ده، او وایي که پاکستان دا ډله ونه ځپي دې ته به اجازه ورنکړي چې پاکستان اته اف 14 ډوله جنګي الوتکې د امریکا نه واخلي. د نیویارک ټایمز په مقاله کې لیکل شوی چې امریکایي چارواکي د پخوا راهیسې د پاکستان په دوه مخې سیاست په قهر و، خو اوس دغه سیاست دومره خطرناک شوی چې امریکایي چارواکي یې مجبور کړي دي چې په پاکستان لا هم فشار زیات کړي. عراقیانو د برتانیې د دفاع په وزارت عریضه کړې. شاوخوا 600 ملکی عراقیان وایي چې برتانوي عسکرو د 2003 او 2009 کالونو کې د هغوی سره ناوړه چلند کړی، خو د برتانیې سترې محکمې دغه ادعا رد کړې ده او د هغوی عریضه یې نه ده منلې. نور تفصیل د شافی سردار ناوړی.
عراقیان ادعا کوي چې برتانوي ځواکونو هغوی پر ناحقه نیولې او د بند پر وخت یې ورسره ناوړه چلند کړی. برتانوي ځواکونه د 2003 او 2009 کلونو په مینځ کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو برخه و چې د صدام حسین واکمني یې له منځه یووړه. د برتانیې محکمې د دغو عراقیانو عریضې رد کړې دي، ځکه قاضیان وایي په کار و چې هغوی د عراق د قانون سره سم په درو کلونو کې عریضه کړې وای. د برتانیې د دفاع وزیر مایکل فالون ویلي دي چې د سترې محکمې د دې پریکړې له برکته میلیونونه ډالره سپمیږي، او زیاته کړه چې یو مزر اداره کوشش کوي زموږ د وسلوالو ځواکونو په خلاف مشکوکې عریضه ثبت کړي، او هغه هم په داسې حال کې چې په دغو پیښو څو کلونه تیر سوي دي. خو د دغو عراقیانو مدافع وکیلانو ویلي دي چې هغوی به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادونه اوریا. د اسلامي دولت هدایش د ډلې جنگیالیو د عراق د رمادي ښار ته نږدې په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 18 عسکر وژلي دي. د عراق پوځي چارواکي وایي چې چاودېدونکي مواد په یوې لارې موټر کې ځای پر ځای شوي و. د رمادي ښار شاوخوا 15 میاشتې وړاندې حکومتي ځواکونو د داعش نه ونیوه او پرونۍ چاودنه پوځ ته غټه ضربه وه. د عراق د پوځ یو ډګروال د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې د داعش وسلوالو د پوځ یوه قطعه هم محاصره کړې وه او یو مهم پل یې نیولی و چې د رمادي ښار د تارتار د سیمې سره نښلوي. د عراق پوځ د سترو تاریخي عملیاتو بندوبست کاوه او پلان یې درلود چې د رمادي سره نږدې په یوه سیمه عملیات وکړي او د فلوجي ښار ته د اکمالاتو لار وتړي، خو د دغه برید له وجې دغه عملیات هم ځنډېدلی دي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ د سادو د مجلس د رئیس پال راین سره وکتل. ټرمپ د ملاقات نه وروسته د فاکس تلویزیون ته وویل چې هغه او پال راین د پولی پر امنیت، سوداګرۍ او د پاوس په قوی کولو یو خوله وه. د دغه ملاقات په حق له زیات بحثونه کېدل ځکه د جمهوری غوښتونکو د ګوند ځینې مهمې څېرې د ټرمپ سره د نظر اختلاف لري، خو اوس داسې ښکاري چې هغوی کوښښ کوي خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د نومبر د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د دیموکرات د ګوند د کاندید یا کاندید په خلاف جدي مبارزه وکړي. او وروستی خبر دا چې د سری صلیب نړیواله اداره وایي د موټر یو کاروان ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د سوریې د داریا ښارګوټي ته مرستندویه مواد ورسوي. دغه اداره وایي دا په تیرو درې کلونو کې لومړی ځل به و چې دغه ښارګوټي ته چې د یاغیانو په لاس کې دی د مرستو مواد وړل کېدل. د سری صلیب کمیټه وایي هغوی ته د تګ نه وړاندې اجازه ورکړل شوې وه چې دغه مواد د داریا ښارګوټي ته ورسوي. د کمیټې نه دی ویلي چې آیا حکومت که یاغیانو د موادو د رسیدو مخه نیولې ده. د جګړې نه وړاندې په دې ښارګوټي کې شاوخوا 70,000 خلکو ژوند کاوه، خو اوس پکې تقریبا 10,000 کسان پاتې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. په مکړی رپورت ته افغانستان د پاکستان څخه غوښتي دي چې د هغو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي چې د پاکستان په خاوره کې فعال دي، او کابل په هغوی دا تور لګوي چې په افغانستان کې خونړي بریدونه کوي. پاکستان د افغانستان دغه غوښتنه رد کړې ده، او د پاکستان یو مهم چارواکي په اسلام آباد کې د امریکا ژغ خبریالي عائشې تنظیم سره دا خبره شریکه کړې چې ولې پاکستان دا کار کړی. د رپورټ خلاصه به خلیل خان تاسو ته واوروي.
په کابل کې د ورستی برید نه وروسته چې شاوخوا 70 کسان پکښې ووژل سول، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د پاکستان څخه وغوښتل چې یا خو دې افغان طالبان په خپله خاوره کې ووژني، یا دې ونیسي او یا دې افغانستان ته وسپاري. پاکستان دا غوښتنه رد کړه. د پاکستان یو چارواکي د امریکا ژغ ته وویل چې پاکستان د داسې اقداماتو څخه ویره لري، ځکه چې دا به نه یوازې وسلوال کسان د هغوی پر ضد راوپاروي، بلکې هغوی به د افغانستان د استخباراتو سره همکارۍ ته مجبور کړي. د پاکستان دغه چارواکي د امریکا ژغ ته د نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې پاکستان د پخوانیو پوځي عملیاتو څخه دغه تجربه حاصله کړې ده. د پاکستان دغه چارواکي دا هم وویل چې وسلوال جنگیالي د پاکستان د پوځي عملیاتو وروسته وتښتېدل او په افغانستان کې پناه واخیسته، او کله چې په پاکستان کې بریدونه کوي نو د افغانستان د استخباراتو ملاتړ ورسره وي. دغسې یو وسلوال چې عمر خالد خراسانی نومیږي او د یوې وسلوالې ډلې مشري کوي، د عیسویانو د اختر په ورځ یې د لاهور په ښار کې د هغه برید ذمواري ومنله چې د 70 څخه زیات کسان پکښې ووژل سول. خو په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا دا خبره ردوي. هغه وایي دا به ډېر اسانه وي چې خپله ذمواري پوره نه کړو او بل څوک ورباندې تورن کړو. خبره دا ده چې ولې دغه دشمنان په لومړي سر کې جوړ کړل سول. زاخلوال وویل پاکستان یو داسې ماحول جوړ کړی و چې هلته پاکستانی او افغان طالبان دواړه وکولی سو چې پاتې سي. هغه دا هم وویل چې پاکستان د دغې وضعې د بدلون دپاره هغه فرصتونه له لاسه ورکړل چې افغانستان ورته د دوه اړخیز همکاري دپاره برابر کړي وو. هغه وویل آیا د افغانستان استخباراتو د هغو برید کوونکو په نیول کې مرسته ونه کړه چې د پېښور په پوځي ښوونځی یې برید کړی و؟ د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې د پېښور په یو شونځي په برید کې یو سل دېرش د شونځي ماشومان وژل سوي وو. په تېر یو کال کې د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې سوي دي او هم د دواړو اړخونو چارواکو دا منلي چې دوی په یو او بل باور او اعتماد نه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د جنوبي ولایتونو والیان وایي چې مرکزی دولت او نړیواله ټولنه د امنیتي سکتور ترڅنګ په اقتصادي او پرمختیایي پروژو کې پانګه ونه ونکړي، په دې ولایاتو کې ثبات او اوږدمهاله امنیت ناممکن دي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل څخه.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه په نوښت په کندهار کې د دې ولایت په ګډون د هلمند، روزګان او زابل ولایتونو د والیانو په ګډه ناسته کې ځایي مقاماتو خپلې ستونزې مرسته کوونکو ادارو ته بیان کړې. په دې ناسته کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د 15 بشري مرسته کوونکو ادارو استازو ته یادو والیانو اندېښنه څرګنده کړې چې ولسي وګړي او د جګړو له کبله بې ځایه سوي کورنۍ تر بل هر وخت بشري مرستو ته اړتیا لري. په هلمند کې د جګړې له کبله بې ځایه سوي کورنۍ د کندهار روزګان ترمنځ د لوی لارې د بندېدو له کبله د روزګان د ځایي خلکو ورځني مشکلات، په زابل او کندهار کې بیروزګاری هغه ستونزې وې چې په حال کې د ملګرو ملتونو د مرسته کوونکو ادارو د پاملرنې غوښتنه وسوه. د روزګان والی نذیر خروټی او د زابل والی بسم الله افغان مل داسې وایي: تر اوسه پورې
د کندهار ترکوټ په منځ کې لوی لارې چې د روزګان د خلکو په اقتصادي شرایط باندې سخت فشار دی او د ډېره مهمه دی دا بند دی. اکثریت ولسوالیو ته زموږ لارې بندې دي، نو اعتماد چې موږ یې باید خلکو ته ورسولو ته ورکړو چې دولت دلته موجود دی او ستاسو لپاره خدمات درکوي، نو دغه واټن بیا لا پسې زیاتېدو په حال کې دی.
یو بل ته رسېږي ولې د مرکزي دولت لخوا ورته یوازې د 2,000,000 نفوس له قراره تشکیلات او تاسیساتو خطور کېږي.
د کندهار والی همایون عزیزی بیا وایي چې د جنوبی ولایتونو ستونزې له یو بل سره ورته دي او علت یې هم دا دی چې مرکزی حکومت او نړیوالې ټولنې د اقتصادي او پرمختیایي چارو پر ځای خپل زیات پام امنیت ته اړولی وو. نوموړی زیاتوي چې تر څو په یادو برخو کې پانګونه ونسي په لورو پرتو سیمو کې دوامداره ثبات او امنیت نه راځي.
اتیا 90% د امنیتی په بخش په 13-15 کال توجه یو لس 40% په اقتصادي توسعه. زه دا پیغام غواړم چې یون ایجنسیان ته د کندهار د ادارې په استازیتوب او د کندهار د ولس په استازیتوب ورکوم چې تر څو چې موږ اقتصادي توسعې ته لازمه او اساسي توجه ونه کړو او خلکو ته اشتغال ایجاد نه کړو او د خلکو اقتصاد ښه نه شي، که بیا هم په میلیاردو ډالر مصرف شي په دغه سیمه کې ثبات نه راشي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارک بورډن وایي چې په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې سرشکال خپل زیات پام د بې ځای سو کورنیو او د جګړو له کبله د ټپي سو کسانو سره بشري مرستو ته کوي. د زیاته کړه چې د سترو پروژو د تمویل چارې تر ډیره پوري د نړیوال بانک په څیر بنسټونه په غاړه لري، خو د ملګرو ملتونو ادارې به تر ډیره پوري په بشري برخو کې فعال وي.
دوی
وایي چې دا مهال زموږ د کار ساحه دوه شیان دي: اول له کډوالو سره مرسته چې کیدای شي دغه مشکل په راتلونکي کې نور هم پراخ شي، په دې اړه مو په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې هم کړې دي. موږ په دې برخه کې د نورو مرستو ژمنه هم کوو، که څه هم د سافت او راجستر پروسه یو څه ورو ده. دوهم شی له ټپیانو سره مرسته ده چې باید هغوی ته پر وخت اړین روغتیایي خدمات ورسوو. دا په جنوبی ولایتونو کې د سیمیز حکومتداري د مشرانو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرسته کوونکو ادارو ترمنځ په تیرو څلورو کالو کې د خپل ډول تر ټولو ستره ناسته وه. عمومي تعبیر دا دی چې نړیواله ټولنه غواړي په راتلونکي کې د خپلو مرستو لویه برخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارو په وسیله ولګوي چې له دې ډول ناستو څخه اساسي هدف د اړتیاو معلومول بلل کېږي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
یو څېړنه شي چې نږدې اتیا پسوله کې شاریان د هوا د ډېرې ککړتیا د خطر سره مخ دي. له همدې کبله نږدې 1 میلیون خلک هر کال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د هوا د څرنګوالي په اړه د نړیوالې روغتیايي ادارې د دغه رپورت له مخې د دغه ستونزې زیاتره قربانیان د نړۍ په غریبو ښاري سیمو کې اوسیږي. لیزا شلاین د ژنیو څخه رپورت را لېږلې دی چې غفار کاکړې وړاندې کوي.
څېړنه ښیي چې په تیرو دوو کلونو کې د هوا ککړتیا نږدې 3000 ښارونو کې یو په دوه زیاته شوې ده. څېړنه دا هم په ډاګه کوي چې د دغو غریبو ملکونو په سلو کې 98 ښارونه او تر 100000 زیات وګړي د هوا د ککړتیا سره مخامخ دي، چې دغه شمیر د روغتیا د نړیوالې موسسې د ارقامو نه اوچت دی. همدغه ارقام بیا په بډایه ملکونو کې 45% کم دي. د روغتیا نړیواله اداره خبرداری ورکوي چې د هوا دغه ککړتیا د زړه د ټکان، د زړه د بیلابیلو ناروغیو، د سږي د سرطان او د تنفس سیستم د مختلفو ناروغیو لکه سالنډي په شان د نورو مهلکو ناروغیو لامل ګرځېدلی شي. خو د روغتیا نړیوالې موسسې د عامه روغتیا او د چاپیریال د ادارې رئیسه بیا وایي چې د هیواد د ککړتیا د راښکته کولو په برخه کې اغیزمن ګامونه اخیستل کېدای شي او هم د دغه مرګونو او ناروغیو مخه نیول کېدای شي. هغه وایي تاسو به ووینئ چې په هغو ښارونو کې چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات ترسره شوي دي، هلته د هوا د ککړتیا کچه هم ډیره راټیټه شوې ده، چې په خپل وار یې د روغتیایي ناروغیو خطر هم راټیټ کړی دی. څېړنه دا هم په ډاګه کوي چې د هوا ککړتیا کې کموالی کولی شي چې د ځینو موادو لکه سلفیټ، نایټریټونو او کاربن په وجه د رامنځته شویو مرګونو کچه راټیټه کړي. د روغتیا د نړیوالې موسسې د عامه روغتیا او د چاپیریال د پالیسۍ منتظم کارلوس دوره بیا زیاتوي چې حتی غریب هیوادونه هم کولی شي د هوا د ککړتیا په راکمولو کې د ځینو اسانه ستراتیژیو لکه د لمر او بادي انرژي څخه د کار اخیستلو او د پایدار عمومي ترانسپورت په کارولو سره ډیر څه لاسته راوړي. هغه وایي
که چیرته تاسو د ترانسپورت هغو پاکو وسیلو ته لکه بایسکل چلولو، پیاده تګ راتګ او داسې نورو ترانزیتي وسیلو ته لاسرسی ولرئ، چیرته چې ډیر خلک د کم وسیلو سره یو ځای نه بل ځای ته لیږدول کیږي، هلته به ستاسو د چاپیریال ککړتیا ډیره ټیټه وي. او یا هم که چیرته تاسو د نیویارک په شان ښارونو کې اوسیږئ، چیرته چې د ودانیو د ګرمولو او یخ ساتلو دپاره د پاکو شوو تیلو نه کار اخیستل کیږي، نو باید پوه شي چې د هوا د ککړتیا په کمولو کې مو د پام وړ پرمختګونه کړي دي.
راپور زیاتوي چې هغه ښارونه چې د هوا د پاکوالي کچه یې ډیره ټیټه ده، زیاتره د ختیځې مدیترانې او جنوب ختیځې آسیا برخې دي. تر دغو سیمو بیا په دوهمه کچه د افریقا ځینې هیوادونه خراب هوا لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په نورستان ولایت کې د مدني ټولنو استازي او عام خلک وایي چې د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي کمپاینونه ډیر ضعیف دي. خبریال زیور رحمان حسرت د جلال آباد څخه رپورټ راستولی دی.
نورستان د افغانستان په ختیځ کې هغه لري پروت ولایت دی چې تر ډیره د دولتي او بهرنیو مرستو څخه لري پاتې دی. په دې ولایت کې پراخ نامنی او ورته د غزیدلو لارو بندیدل نورستان ته د مرستو د نه رسیدو یوازنۍ ستونزه ده. په دې ولایت کې د مدني ټولنو غړي او عام خلک وایي چې نه هم په دولتي کچه او نه هم موسسې په دې ولایت کې د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي چټک کمپاینونه لري. نورستانیان وایي د پولیو پر ضد کمپاینونه یوازې د ښار په یو محدود ساحه کې او ځینو روغتیایي مرکزونو کې کیږي چې دا تر ډیره بې ګټې دي. سید الله نورستانی د نورستان د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې هلته د یوې مدني ټولنې مشري هم کوي. دی وایي
موږ تر اوسه د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي کمپاین نه دی لیدلی او کوي هغه به ولایت کې دننه وي. پولیو یوه ډیره خطرناکه ناروغي ده، باید پر ضد یې عامو خلکو ته کمپاینونه وشي. نو همدارنګه باید مولایان د جمعې په ورځ دي که نورو ورځو کې باید خلکو ته پوهاوی ورکړي د پولیو د ورکړې په اړه، باندې خصوصا په مکتبونو کې، په نورو دغسې ځایونو کې چې هلته خلک جمع کیږي، نو باید خلکو ته پوهاوی ورکړي تر څو خپلو بچیانو ته واکسین ورکړي، خپلو ورونو ته.
د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي کمپاینونه دې په ښوونځیو او جوماتونو کې ورته ترسره شي چې په لږ وخت کې خلک د پولیو له زیانونو خبر شي. جلال الدین د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي د رسنیو او نورو تبلیغاتي امکاناتو د نه موجودیت له امله په جماعتونو او ښوونځیو کې د عامه پوهاوي کمپاینونه ډېر ګټور تمامېږي.
دغه اعلانونه چې د پولیو دی دا باید په مکتبونو کې ویل شي، په مدارسو کې ویل شي، په مساجدو کې ویل شي. هغه کې باید د اعلانونه وشي، د پولیو پر ضد کمپاینونه په مساجدو، ښوونځیو او نور مدارسو کې ترسره شي چې هلته بیا ډېر پراخېږي.
خو په نورستان ولایت کې ځایي چارواکي بیا وایي چې دوی د عامه پوهاوي کمپاینونه په پراخه توګه لري. په نورستان ولایت کې د پولیو راپور ورکونې مسؤول موسی شامی امریکا غږ ته وویل چې د پوهنې، حج او اوقاف او ښځو چارو ریاستونو په ملتیا د عامه پوهاوي پراخ کمپاینونه لري. په نورستان ولایت کې ډیری وخت د دولت مخالف وسلوال د روغتیایي کارکونکو پر مخ د لارې بندولو له امله د پولیو د واکسین مخې ته هم خنډونه را پیدا کوي، چې په دې ولایت کې د عامه پوهاوي د کمزوري کېدو لامل هم همدا ګڼل کیږي. ضیاء الرحمن حسرت، آشنا رادیو، جلال آباد.
لاس کی نسوا دکم نصیب روزی تل دلا سزینا زلف مز کوک دیکھی ازار شما بام میار دلان دے سنگ او مائیں ستر گنا کما گنا شوی وا جزڑ مائیں شستر کے تلکات کوینا آستر کے ابدار مزیدار اوزار شما کار پبنو وشتل کوینای سترګې اسمان اوخ کې باران دیوا زړه مې پټي د غم دانی پکې کراما درګیو چتی کو ګور او زار شما وې د ننګالو پښتنو وی پزړتا خنای بولے اوخ کی نکڑی وا شپ موسم د خوشاله سم سرغ مونا آستر کی بار چاتور والے اوزار شما پتی دل مالت کی زفت کو تشمائیں ستر کی پچل غڑا و یارا با دلالان گرزی غٹ ستر کی خوخوینا په کوم لوري کګي کوم زار شما وای چې د مجلس یاران می خوري ایری شنای سترګي چراغ سینې د باغ دیوا زړه مې دا د ټکور نا ورکو ما اوستر کې چې بیا راخره نا کړې او زار شما وای پرې د چمړ دې ته دې تن په ارمان شمای تور کړی خاوند دوا
او سندرندونکو د مهمه خبرونو لنډی زوري جمهور رئیس محمد اشرف غنی د برتنی د صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره وکټل او دواړو مشرانو د افغانستان د سولې د پروسې او د مهاجرینو د ستونزو پر سر خبرې وکړې. په دې ملاقات کې د برتنی صدر اعظم ژمنه وکړه چې د 2020 میلادي کال پورې به د افغانستان د نظامی اکاډمۍ سره د هغوی مرستې دوام ولري. په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر راین کراکر د کانګرس نه غوښتي دي چې د هغو افغانانو لپاره د مهاجرت د خاص ویزو شمیر زیات کړي چې د امریکایي ځواکونو او ډیپلوماټانو لپاره یې په کار کولو سره خپل ژوند په خطر کې اچولی و. د امریکا د مشرانو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر باب کورکر یو ځل بیا د پاکستان غوښتي دي چې د حقانی د شبکې په خلاف دي جدي اقدامات وکړي. کاغلی کورکر د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې د حقانی شبکې ویلې دي چې د حقانی شبکې د افغانستان او امریکایي ځواکونو لپاره یو خطرناک ډله ده او که پاکستان دا ډله ونځپي د ته اجازه ورنکړي چې پاکستان ته پاکستان اته اف شپارس ډول جنگي الوتکې د امریکا نه واخلي. عراقیانو د برتانی د دفاع په وزارت عریضه کړې. شاوخوا شپږ سو ملکی عراقیان وایي چې برتانوي عسکرو په 2003 او 2009 کلونو کې د هغوی سره ناوړه چلند کړی خو د برتانی ستر محکمې دغه اداره کړې ده او د هغوی عریضه ونه منلې. د اسلامي دولت یادایش د ډلې جنگیالیو د عراق درمادي خار تنګدي په ځنمرګ برید کې لک تر لګه ولس عسكر وژلې دي. د متحده ایالاتو د جمهوری رئیس د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګن کاندید ډانلډ ټرمپ د سازو د مجلس د رئیس پال راین سره وکتل او د سرسلیب نړیوالې ادارې وایي د موټوري او کاروان ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د سوریې د داریا خرګوټي ته مرستندوی مواد ورسوي. دا اداره وایي په تیرو درې کلونو کې د لومړی ځل و چې دغه خرګوټي ته چې د یاغیانو په لاس کې د مرستو مواد وړل کېدل.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په پای کې پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ته په کابل کې باندې اسمان زیاتې اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 44. په کندهار کې باندې اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 21. په هرات او غزنی کې به هم نن اسمان زیاتې اوریځ وي. په جلال آباد کې باندې اسمان شین وي. په کندوز کې باندې اسمان شین وي او په خوست کې به هم نن اسمان شین وي. په مزار شریف کې باندې اسمان زیاتې اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 21. او په هلمند کې به هم نن اسمان زیاتې اوریځ وي او په فراه کې به هم نن اسمان زیاتې اوریځ وي. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته رسیږي. تاسو ټوله پر خدای سپارم خو بیا هم تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ چې د درې خبرونې همکاران حاضر دي. دوی به خپل خبرونه تاسو ته واوروي.